سلامونه او ستوري مسید مشال ریډو په خبري غړي کې مزاح عبدالحی کاکړ کله کوم هدادا سیرو جوړو خوشاله وایست په دې غړي کې هم د سر ریپورت په باجوړ کې د جرګې وی چې د امنیت ساتلو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ په لکه مروت او بنو کې د حمله او داسې د ان اف سی ایوارډ یا کامی مدیتی ایوارډ پاړه باندې په خبر پښتونخوا کې په پوهنتونونو کې غونډې او سره د افغانستان او سیمې پاړه نور رپورټونه ورو خو پایل خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو قام تریوی جرګې وروسته د پاکستان پرمنتی د روښ کړی چې د وسوالو په فعالیتونو د سترګینه پټوي د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي په سرلنکا کې د سالابونو او ځمکې شوهیدو له کبله درې سوه څلور دیرش کسان مړه شوي دي اوسم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو کام تریوی جرګې وروسته د پاکستان پرمنتی دارو ژغ کړي چې د وسلوالو په فعالیتونو د سترګینه پټوي او د امنیت ساتلو ذمہواری دي پوره کړي د نومبر په 13 مه په هغه جرګې کې شامل یو قومي مشر او سیاستوال ګلکریم خان د پریکلیک دا ورول په وخت ول چې حکومت امن راوړي د کلنګونو اخستو مخه دی ونیسي پر دینو امن غشتونکو سیاست ولانو لیکلي اف ای آر دی لری کړي چې هدف یې وژنې د ودروي او د ملکی وګړو پر کورونو دي ډرون بریډ
په باجوړ کې او په ټول خیبر پختونخوا کې خصوصا په قبایلی اضلاع کې پرانا ورځ باندې بتی غختل کېږي او زمونږه ریاستی ادارو په دې بتخوري باندې مکمل خاموشي اختیار کړی د اوسرګي پټی کړی زمونږه قومي جرګه پر ریاستی ادارو باندې غږ کوي چې یا خو دا څه چې کېږي په دې کې ستاسو لاس دی که ستاسو لاس پکې نه وي نو پوری تور باندې دا بتخوري بند کړئ
د نوموړي په وینا جرګه دا غوښتن هم کوي چې کوم وسوال په بیا امنۍ کې ککړ وي په باجوړ کې دي له موجود کورنۍ سره حساب کتاب وسی تر اوسه پورې امنیتي ادارو حکومت د جرګې د غوښتنو او تورونو په اړه څه نه دی ویلي دا جرګه تر هغه وروسته سوي چې د نومبر پر 28 د صوبای سملي د غړي انور زیب خان پر کور ډرون بریډ وسو چې یو ملازم زخمی کړ د سالارزو جرګې په دې اړه د پلوټون لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې پولیس داوا کوي چې دا یو لاسي بم بریډ دی او په اړه تحقیقات کوي د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کورما لکی مروته وبونو کې وسلوالو په بیلابیلو بریدونو کې اته امنیتی سرتیری وجدي او ځینې نورې ژوبل کړي دي د لکی مروته د پولیسو یو چارواکي چې د رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله د نن شروع په شرط په چارې ډول نن د تجوړي پولیسو پر ګاډي په ځان مرګرید کې یو سرتیری وجل سوی او درې ژوبل دي د منځنۍ کورمې پولیسو مشال ریډیو ته په لږې معلوماتو کې ویلي چې وسوالونه په چنارک سیمه کې پر امنیتي پوسټه حمله وکړه چې پکې دوه پولیس ووژل شو او دوه ژوبل شو بل خو د ډیر اسمل خان پولیسو مشال ریډیو ته پاسته وړي بیان کې ویلي چې پرون په کلاچی کې پر پوځي گاډو په بریټ کې د څلور سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي هلته د بونو پولیس لخوا مشال ریډیو ته پر کلو معلومات کې راغلي په بکاخیلو کې پر پوځي چاوني او د پولیس پر گاډو حمله کې دوه سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي تر اوسه پورې کوم وسوال لري دغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي د خرابه پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی داوا کړی چې پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف ای ای پاسپورت بند کړی چې لوجه سفر نسی کولای هغه د نومبر په 13 پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د نورو صوبایي صوبو اعلی وزیران په دولتي الوتکو کې سفرونه کوي خو د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره امتیازي سلوک کوي او پاسپورت په تور لیست کې دی سهیل افریدی تر دې مخکې ویلي ول چې پاسپورت اخیستل شوی دی ځنې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت اف ای ای په دې اړه څه نه دی ویلي خو په مرکز کې د مسلم لګنونو په پاسپورت ټو مشرېتیات حکومت سوزل په خیبر پښتونخوا کې تریک انصاف له صوبای حکومت سره د خپل شدیدو اختلافاتو ذکر کړی دی د پاکستان او فاکی حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونو بندوي د کورنی چار وزیر محسن نقوی د دسمبر په لومړی نیټه په اسلام آباد کې خبرانه ټول چې ولستان سند او پنجاب کې د کډوالو کیمپونو ختمولو په کامیابی سره روان دي خو د نموړي په وینا د خیبر پښتون حکومت ورسره په دې لړ کې همکاري نه کوي هغه ځکه تکړه چې د خیبر پښتون چارواکو ته ویلي چې هلته د افغان کډوالو کیمپونو ختم کړي خو هغه وی داسي نه کوي نقوی ځکه تکړه چې اوس پولیسو ته ویلي چې په غیر قانوني توګه افغان کډوال دی ونيسي او و بخشی چې غیر قانوني افغان کډوال دی ونی سي او په زور د افغانستان ته ولې شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی ورکړی، خو تر دې مخکې ویلي و چې د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په زور د افغانانو وستلو پالیسی غلطه ده. اورسته خبر دا چې په سلنکا کې د سیلابونو همزکی شوېدنې لقبله درې سو څلور دیش کسان مرسوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو د همغږي ادارې د نومبر په دیرشمه د سیلابونو په دولسیزو کې تر ټولو زیات ویجاړون کې بللې. هغې ادارې په خبر پانه کې ویلي چې سیلابونو همزکی شوېدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان اغیزمن کړي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ری اوسم په دې غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د باجوړ د سالارزو جرګې پر حکومت په سیمه کې د هدفي وژنو کلنګ اخیستو درولو او د امنیت پر ځای کولو شخ کړی. نن د خیبر پښتونخوا په زیاترو پوهنتونونو کې صوبای حکومت د قامی مالیاتي ایوارډ پاړه د زده کوونکو لپاره معلوماتي غونډې جوړ کړې وي. زده کوونکو څه پکې زده کړل؟
ان اف سی بارے کې ډېر زیات معلومات حاصل کړل.
ان اف سی بارے کې راځي کړو چې دا نېشنل فاینانس کمیشن دی چې هغه بولم په خوراک ولګي، د زم په تعلیم ولګي، زم په اګریکلچر ولګي، په بل څه نو هغه وس ډېر زیات کم دی.
د اورګزو مشرانو د حکومت لخوا د سیمې د ځینې ولسی مشرانو نمونه د قانون په څلورم شیډول کې پراچولو تنقید کړی دی.
امن آواز او د امن خبره نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
او د افغانستان په خوست کې جرګې 15 کلنې کورنۍ دښمنۍ ختمه کړې. په دښمنۍ کې ښکېل یو کس سوای
15 خوله چې مونږ دا بدی ارمان ته شوی و ډېر تریخ ژوند دی. نه به په ډاډا ګرځېدای شي او زړه کې به هر ټیم نیولی کور والا دې هم په غام ککړ وي.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. پایل باجوړ جرګې کو پرون په باجوړ کې جرګې پر حکومت ژغ کړی چې امنیتي پر ځای کړی. دوی دا شان له خلکو د کلنګو اخیستو او هدفي وژنو د مخنیوي موضوع هم په جرګه کې راپور تکړه. د بداسیال کې د 4 ورځې وړاندې د صوبایي اسمبلی د غړي انورزې پر کور یو ځل بیا بریڅوي چې زمواري لا چا نه د منلې. پوڅمو د وړاندې په لوی ماموند کې عملیات کړی ول چې لقبلې تر یو لک زیات کسان به کورسي ول. خو د خلکو په وینا د دې سربېره هم په سیمه کې امن نه دی راغلی. تفصیل د شانواز ترګزی پر ریپورت کې
دغه جرګه بالکل په باجوړ په سالارزو کې شوې ده. په غوږ کې دغه د باجوړ چې کوم سیاسي اتحاد دی د سیاسي ډلو ټولو یو په ګډه باندې اتحاد دی. نو هغه هم د هغه ترڅنګ په غوږ کې چې کوم کاروباري اتحاد دی او یا دغه نه علاوه چې کوم سماجی تنظیمونه هم دي او دغه غړي هم ورغلي او خلک ټول راغون شي او دغه جرګه کړې ده. هغه په دغه جرګه کې ځینې غوښتنه کړې د حکومت او هغه کې د ټول غټه غوښتنه ده هم ده چې په غوږ کې د امنیت چې کوم دی نو هغه قائم کړي. دوی د خبره په دغه دغه نه یو ورځ وړاندې د 23 باندې د نومبر او په باجوړ کې غلطه د شپې محل داسې و چې د باجوړ نه په خوانې چې کوم د صوبایي سیملی د لپاره غړي هم وو، صوبایي وزیر هم وو او اوس هم د صوبایي سیملی غړي دوباره انتخاب شوی دی. انور زیف خان دغه په کور چې په سلارزو راغان کړي هغه په اجره باندې داسې یو بریچ شوی وو. د پولیسو د باجوړ پولیس وایي چې دغه بریچ چې کوم دی نو هغه داسې کوم لاسي بم وو یو چا غورځولی چې په هغه کې دغه یو ذاتي ملازم زخمی شوی وو. وان ورزیب خان او دغه ترڅنګ به دا هم چې دغه نور سیاسي ډلې چې کوم ورغلي دغه جرګې کړي دا نو هغه وي چې دغه لاسي بم بریډ نه و بلکې دا ډرون بریډ خو هغه به دا نه ترګند کړي چې دغه ډرون بریډ چې کوم دی نو دا غني کوم ډلې کړي دي یا داسې چې حکومت کړي دي یا یو چا کړي دي دغه نه دی ویلي. خو په دغه باندې به ورته جرګه وشو په هغه جرګه کې به دا خبر وشو چې په باجوړ کې دي دغه شن ډرون بریډونه او یا که داسې کوم د بمی بریډونه دي دغه د پار د کارو شی او دغه مخنیوي د تک هم وشي په دې کې ولسی تاوان ډیر زیات کیږي. دغه نه علاوه دې دا هم ویل دي چې په باجوړ کې چې کوم قلنګونو لپاره ټلیفونونه کیږي خلکو ته نو هغه ټلیفون نو مخنیوي دي وشي او که دا یو چاته ټلیفون راځي هغه لازم یو څوک کینو چې هغه څوک کی دا خپل خپلوان ورونه یا د کورنۍ چې کوم د نغه په باجوړ کې بوسیږي نو بیا هغه تن دوی ته په لاس نه ورځي نو دغه د کورنۍ زد دغه شن تقدامات پورته کړی شي او دغه ټلیفون چې کوم دی کیږي اڅوک کی نو دا غي زد مو خپل حکومت چکم د کاروای نه وکي دا غي ترڅنګ غي به دا هم غختنه له غختنه لرله چیرې په باجوړ کې لډيري مودې راځي دا شاند بدامني په پیخو کې عام ولسی وګړي شو یا د پولیس غړي شو یا د پولیو غړي شو یا سماجي چکم ولسی مشران دي ملکان دي یا د سیاسي ډلو غړي تر دي چې د عسکري قوتونو چکم غړي دي نو پاغه باندې دا څه وخت وخت باندې چکم دزونه کېږي یا په داس 14 نه کېږي نو پاغه پکې تنان مړ کېږي نو دی وی چیرې دا غي تر زمونږ دی باجوړ چکم دی شت چکم دی غم ډیر زیات خراب شوی دی د کاروباری حضرات چکم دی کاروبار خلک چکم دی هغه هم ډیر تر هیڅ کار کوي نو دغه شان ته پیخو مخنیوي د پاره د حکومت کوټلې ګامونه پورته کی
دا مشال رادیو دا
د خیبر پښتونخوا په لکه مروتو بنور رسمل خان او کرمکی په تیر څلور ساعتونو کې پرامنتی دارو جلا جلا بریدونه سبي د چارواک په خبره په حملو کې اته سرتیر وشل سبي او زین نور شو بل دي د خیبر پښتونخوا په قبالي سیمه کې د وسوالو بریدونه او د فوز عملیات ورستر بلی ذاتی شیخ ځای خلک د دې پر ضد مظاهره کړي غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته د امنیت برابر کړي خو حکومت وايي په دې لړ کې د وسوالو زد عملیاتو ته دوام ورکړي د بنو او لکه مروتو د حملو حال عمر وزیر راکوي
د لکی مروت پولیسو یو چارواکی چې غږ ریکارډ کول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمې ته جوړی پولیس موبایل گاڑی باندې ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیر علاودین وژل شوی درې نور یار محمد کمال احمد او نصر الله جوبل شوی دی د پولیسو په وینا دوه وسلوال په موټر سایکل سپارول پولیسو چې ورته د درې دوه اشاره وکړه نو وتښتیدل پولیسو یې د نیولو هڅه کوله چې بیا یو پتیخته بریالی شو دویم ځان والو زولو چې یو پولیس ورته یې ووژلو درې یې ژوبل کړل د وسلوالو کمیټلې لازمه واری نه دی منلې بل طرف فوزی او استخباراتي چارواکي وای چې بنو بکاخېلو کې د نومبر په درشمه هم فوزی کنوای باندې وسلوال برید کې یو سرتیر وژل شوی دوه نور ژوبل شوی دی او نن سحر بیا د پولیسو په وینا بنو کېنټانې په حدود کې هم وسلوالو یو پولیس سرتیر محمد طارق په هدفي برید کې ووژلو بنو چاونې کې د فوز یو افسر او استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید میرام شاته تلون کې د فوز پر قافله هغه محل کړي چې د نومبر په درشمه وزیرستان او بنو میرام شاه سړک سیمو کې د فوزی قافلو خوندی تګراتک په مخه ګرځبندیز لګول شوی وو د دوی په وینا وسلوالو بکا خیل ایرپورټ سیمه کې فوزی قافله باندې ډزې وکړې او وسلوال وتښتیدل نتیجه کې د شوال رایفل نایک عبدالخالق وژلې نایک کلیم د یو سلو پنځه وینګ او سپاهی منظور چې د فرست پنجاب یونټ سرتیر دی ژوبل کړی دی د بنو پولیسو ڈی پی او یاسر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې کېند تانې حدود ممشخیل سروانګی اډه کې وسلوالو نن سحر هغه محل پولیس سرتیر په ډزو ووجلو چې نو موړې ډیوټه ته روان وو وسلوال د برید پس تشته دلی افریدی زیاته کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي وسلوالو زید کاروایو دایره غزولې دي بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا کې د ورستیو کې وسلوال بریدونه بامی چاودنې وسلوالو لخوا حکومتي کارکون کې مدني فعالان سوداګرو او نورو پنخه کولو او تختونې پیښې زیاتې شوې بل طرف د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان په وینا وسلوالو زید د پولیسو فورسز او ځایي منلخکرو ګډه کروایې هم تیز شوې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا حکومت نن د سوی په تعلیمي دارو کې د کامی مالیاتي ایوارډ پاړه د ځانګړو غونډو اعلان کړی او چې نن په مختلفو ادارو کې ترسره شوی صوبای حکومت شکایت کوي چې وفاق کامی مالیاتي کمیشن لمخې خیبر پښتونخوا ته خپل ونډه نور کوي خو مرکزی حکومت دا خبره نه مني د بداسیک کې حال کې دا چې ټاکل شوی د دسمبر په څلورم به په اسلام آباد کې د کامی مالیاتي کمیشن غونډه وسی د سواته د نیاز احمد خان رپورټ ورو
د سوات په زری په هتون انګرو ډیر کې د قابی مالیاتی کمیشن پاړه را جوړ شوی یو ورځنی سیمینار ته د خیبر پختونخوا سینیئر افسر ارشد خان ویل چې نن ټوله صوبه کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په پوهنتونونو کې داسې دستوري زکه کولای شي چې د پوهنتون زده کوونکي په دې پوه کړي چې قابی مالیاتی کمیشن کې د وسیلو ویش څرنګه کیږي. د ویل چې قابی مالیاتی کمیشن ویش یعنی د پیسو تقسیم د آبادی په لحاظ سره تقسیمیږي چې په کې د هیواد د ټول کال آمدن 202.15 برخه مرکزی حکومت او باقی پاتې 55.15% برخه په سلور صوبو د آبادی په لحاظ سره ویشل کیږي. د ویل چې خیبر پختونخوا او بیا بلوچستان ته دغه برخه چې څومره میلاویږي هغه د ضرورت مطابق نه ده.
کوم چې د موجوده طریقه کار دی نو دا د خیبر پختونخوا ضرورت نه پوره کوي او د خیبر پختونیا چې کوم ډیمانډ دی نو هغه د عین سره په برابر مطلب دا په دغه کې دی. دویمه خبره دا ده چې کوم دغه چې کوم آرټیکلز ماته سووي هغه کې دا کلیئر کړل لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا چې کوم نیٹ هایډل پروفیټ دی نو هغه به دیو مطلب دا چې خیبر پختونخوا ته ورکي. نو د خیبر پختونخوا تقریبا 2.5-3 روپۍ هغه د این ایچ پی پاتې دي. نو د ټول نقد چیلنج دا چې فیډرل ګورنمنټ سره موږ کار خبر ده چې موږ ته ریکوست کولی شو چې هغه راکړي نه. نو دا موږ دپاره یو ډېر عجیبه غوندې سچویشن نقشوی دی چې په عین کې لیکتي او اے جی این قاضي فارموله کې لیکتي په هر څه کې برابر دي لکه اس نمونه هیڅ پکې نشته او فیډرل ګورنمنټ به موږ نظر کوو. نو دا موږ ته یو غټ چیلنج دی.
ارشد خان زیاته کړه چې دغه ویش لپاره هر 15 کال بعد غونډه کیږي چې دا ځل د دسمبر په 14 اسلام آباد کې ټاکل شوی دی. وای چې د صوبه خیبر پختونخوا موقف دی چې یو اړخ ته په خوانی قبایلی سیمه د صوبه کې ګډی کړی شوی او د هغوی لپاره د پیسو برخه نه ده سیوا شي بلخوا صوبه کې نامنۍ لوجې د صوبه اخراجات زیات شوی.
چې که تاسو د کوم چې لاین اورډر سچویشن ته وګورئ نو د دې کاغذ وجوهات وګورئ نو هغه زموږ خپل انټرنل نه دي هغه ایکسټرنل دي. ایکسٹرنل تھریٹ دے اور ایکسٹرنل تھریٹ چی دے دا دا پولیس نے دی دا دا فوج رسپانس دے نہ آگے دا فیڈرل گورنمنٹ دے نہ چونکہ دل دے کہ جسم نے فوجی آپریشن نے کی آگے چکم انٹرنل چارجز آگے منگ اور کہو نہ منگا دا وایو چونکہ منگا دا خپل زمونگا چکم لکا انٹرنیشنل زمونگا کم اسٹریٹجک پوزیشن دے داغے دا وجہ دس حالات جوڑ شوی دی داغے ٹول زور پہ خیبر پختونخوا را گلے نہ منگا وایو چ دغ ترستی فیڈرل حکومت والی اور خیبر پختونخوا دی دے دا پری جنگ خپل وسائل اندنی طور پر تعلیم باندھ یا دخل کو بخیر بند خاص
دا پونتون مشر وائس چانسلر ڈاکٹر داؤد خان رستہ مشال ردویل چدوی دا صوبائی حکومت پہ ہدایت ہو ہسا کڑے چھ دا پونتون دا کون کی دا مالیاتی ویش اور پیخو مسالو پاڑا پوہکڑی
دی دا دام پتہ لگی چھ یار دا فاٹا چبے وتا پخوا وے دا اس مرج ڈسٹرکٹس تھی دا دے 25th امینڈمنٹ کے دا دے مرجر شوے دے ایڈمنسٹریٹولی او دا فائنینشل مرجر پاتے دے پاگے باندھے ہر وقت پاک اخباروں کے ساس پر ٹی وی پر مکالموں کے خبر کی گی نو کم از کم دی دا دینا اندازہ اوشی چی یار دا دے مختلف کم زاویے دی کم اینگلس دی او دا دے حل بسوی کم از کم دا دی دا آگے دا پویا ہوتا ہی کم از کم جا
سیمینار کے شریک باز دکون کو رستم مشال ریڈی دوول چے دا سیمینار دس دکون کو لپاره ډیر ګټور وو او دوی د صوبې مسائل او د مرکزی حکومت لخوا د بجټ ورکولو برخه پاړه معلوماتونه خبر شول.
مانو شازیہ خان دے او زما 5th سیمسٹر دے بی ایس ایگریکلچر سٹوڈنٹ يم او مونږ نن چې دین این ایف سی بارے کې ډیر زیات معلومات حاصل کړل او په دې کې مونږ دا زده کړل چې لکه دا این ایف سی کم فاندینګ او دا چې دے صوبې په فیډرل بیس باندې سونه ملاویږي. بیا
زمانو ماز دے ز 3rd سیمسٹر سٹوڈنٹ يم ایگریکلچر یونیورسٹی سوات. ما خو نن دے این ایف سی بارے کې دا زده کړو چې دا نیشنل فائنانس کمیشن دے چې هغه بولم په خوراک و لګي دوم په تعلیم به و لګي زم په ایگریکلچر بو لگے فبل سا نو اغه وز ډیر زیات کم دی ځکه چې دلته موږ ته مین مسله دا امن مسله راغلی دا اوس کنه نو اغه بجټ چیرې ټول په دې سیزن و لګي او زمونږ موږ ته زمونږ په تعلیم زمونږ په صحت او زمونږ په هر سمو تاثیر دی بجټ تلاسا نو د دې سیمینارز په کار دي چې اغه کې دا سټوډنټس ټول اویر شي چې تاسو بجټ چیرې سه حق ته موږ ته ملو شي.
قومي مالیاتي کمیشن یو ولسمه غونډه بعد د دسمبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې په داسې حال کې کیږي چې پکې صبح خیبر پختونخوا او بلوچستان د وسایل ویش په فارمولا اختلاف لري. دوی وای چې موجوده حالاتو کې د امن او امان او بیا د پسماندګۍ په لحاظ سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان ته خصوصي مالی مرستې ورکړې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلی چې په هیواد کې د پاتې افغان کډوالو پر ضد به کاروایی تیزوي. موسر نقوی ویلي چې لکه چې حکومت د افغان کډوالو ایستلو بهیر پیل کړی نو تر اوسه پورې شاوخوا 14,00,000 کډوال خپل هیواد ته ستنسوي. هغه زیاته کړې چې د افغان کډوالو کیمپونه به بندوي. طاهر خان له اسلام آباد څخه د دې تفصیل راکوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر اسلام آباد کې خبرارانو سره خبرو کې دغه بنیادی موضوع د افغان کډوالو او هغه د خبرو کړه چې څومره کیمپونه په پاکستان کې د افغان کډوالو دي هغه بدی تړي او دوړان نه هم پاکستان په وخخ باندې د کیمپونو د تړلو پاړه باندې اعلامی خبرې کړې وي او ځنې پکې بند شوی هم دي خو دوی واره بیا د خبره کړې ده چې دغه کیمپونه به تړي یو بل خبره ادا کړې ده چې کوم د سند حکومت دی پنجاب حکومت دی او د بلوچستان حکومت دی نو هغوی د مرکزی حکومت پالیسی د کیمپونو د تړلو په تړاو باندې هغه عملي کړې ده خو دا ادا وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت هغه تر اوسه پورې دوی سره په دې کې همکاري نه کوي البته دا خبره هم کړه چې دوی چارواکو ته بیا ویلي دي د خیبر پختونخوا چې هغه دې دغه کیمپونه اوتړي نو یو دا خبره کړې ده او بل شمیرې خو نه دی ورکړي چې څومره کیمپونه تړل شوي دي یا موجود دي کوم نه تړل شوي یو خبره بل وکړه چې روان کال د 2025 تر سپتمبر پورې 14,00,000 افغانان هغه پاکستان څخه تللی دي چې ځنې دوی چې هغه دي هم هغه استری دي له پاکستان نه بلې دا خبره وکړه چې پولیس ته دا ویل شوې دي چې کوم ناقانونه دي وته یاد کړل هغه پاکستان کې موجود وي نو هغه اونې سه او هغه ډیپورت کې بیا دا اعدام وکړه چې محکم دنه پاکستانیان کوي چې کوم ځنې دلته د تشدد پیښې شوې دي حمله شوې دي د پټکو باغې کې افغان وګړو هغه لاس درلود
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزیر مملکت عقیل ملک په یو بیان کې د نومبر په 13 ویلي چې د مرکز لخوا په خیبر پښتونخوا کې د گورنر راج لګولو امکان شته ځکه د په خبره خیبر پښتونخوا حکومت په مکمل توګه ناکام شوی او هلته د امنیت او حکومتداري غټي مسلې دي خو د تریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي د قانون چارو پوهان او شنن کې وایي چې یوازې هغه وخت آئین د اجازه ورکړي چې په صوبې کې کله غیر معمولی یا جنگي صورتحال وي او د دوی په وړاندې دا وخت کدا ګام پورته کړ سينو دا به یو غیر آئینی ګام وي تفصیل په شوره د شبیر جان پر ریپورت کې
مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نن وفاقي وزیر مملکت عقیل ملک پاکستانی شخصي ټلویزیون ته تخپل خبر کوي چې خیبر پختونخوا حکومت ناکام شوی دی امنیت ترهګری او د گورننس پکې غټه مسله ده او مرکزی حکومت ډیر سنجیده دی چې صوبې کې گورنر راج یا بیړني حالات ولګوي دوی وايي نه صوبې حکومت مرکز سره یو شان چلیږي او نه خپل سکرونه کوي دا چې د پاکستان آئین په یو صوبې کې د بیړني حالات اعلانولو یا گورنر راج لګولو په باب لا سوای نو په خبر کې د سپریم کورټ او های کورټ وکیل سجید فریدی وای
د گورنر راج متعلق چکم دے آئین پاکستان کے آرٹیکل 232 233 234 دا د گورنر راج متعلق دی گورنر راج کله لگے دیشی چې کله په صبح کې لائن آرڈر سچویشن دغه کنټرول نه وتی وی دریم پکې دا وی چې هغه سیویر کانسټیټیوشنل کرایسس وی پکې دریم پکې دا وی چې را پروونشل گورنمنت کې دا کیپیسټی نی وی چې هغه حکومت چکم دی سموثلی وچلوي تلورم پکې دا وی چې را د کم گورننس پکې روان وی هغه کولپس وی بخی کار پکې نکېږي او بل گراوند پکې دام کې دیشي چر پولیټیکل کنفرنٹیشن وی مطلب ملک فیڈریشن او نوري صوبې په یو طرف پی او د یو صوبې په بل طرف پی بخی نو دغه ټوله وجه کې دیشي
وکیل علی ګوهر دورانی وای چې عین په ښکاروي لري چې کله په یو صوبې کې غیر معمولی حالات وی سیاسی امنیت نه یوازې هغه وخت بیړني حالات لګې دي شي خوای دا وخت داسې حالات هیڅ نخکاری او دا ناممکن ښکاری
حالات لګې دي شي چې کول پاکستان په جنگ کې یا یو صوبې کې لټ سے امن او امان صورتحال د صوبې د کنټرول نه بهر شي صدر ته دا لګې چې او دا حالات داسې دي چې په دې کې ایمرجنسی لګول پکار دي نه غیر ایمرجنسی لګول شي دغه خود دا چې کم دې کې پرووایزو ورکړي دا پرووایزو دا وای چې دا به ال لګې دي شي چې کله د آغی صوبے صوبائی اسمبلی قرارداد راولی او قرارداد پاس کی چې او دلته ایمرجنسی ولا غوه نه دا یو قدغند په خو بیا دې سره یو بل هم خبره کړی دا زمون دستور کې چې کو دا نوین بیا کو صدر ته بیا م لګی چې نه حالات داسې دین اغا چې ایمرجنسی لګول شي خو په لس ورځې کې بعد دوانو اسمبلی او د قومي اسمبلی او د سنټ نه بعد دغه ریزولوشن راولی چې دلته ایمرجنسی لګول پکار دی
ډول شنون کی وای چې دا سه حص نخ کاری چې بیړنی حالات په مرکز اعلان کړي په پیښور کې خبريال او شنون کې محمود جان بابر وای چې د مرکز لخوا دا په صوبایي حکومت فشار چول دی
د لپاره خو د صدر حکم ضروری وي په پاکستان کې چې کوم آصف علي زرداری دی دا خو ځان له مفاهمت باچا وای یو زمان نه دی خیال چې دی په ځان باندې تور دا لوسی چې په یو صوبه کې د گورنر راج له بولې او پیپلز پارټي په دې ته تیار نشي او په خپل د اغي طرف نه دی د غم راځي د مخالفتي بیانونه هم را روان دي بل دا چې د وزیر اعظم د طرف اډوایس ضروری دی او د پارلیمنت منظوري په کار ده نو د پارلیمنت منظوري خو په خپل غنه مچ پیپلز پارټي الته د دې مخالفت کی کنه کچرتا او تحریک انصاف په کې په خپل موجود نه ده خو پاس کول ممکن نشي کنه او دې کې به دا څنګه ثابت دی چې صوبایي حکومت ناکام شوه دی آئینی تور باندې دا ثابتول هم وی الته دا زمو په خیال باندې پرشر ټیکټیک سیدا یو بل دباوي ګرمه ګرمي چې کوم جوړ ده نو دوړ اړه خپل خپل مقصدونه زمو په خیال تر لاسه کوي
دا په مړدا د مرکزی حکومت لخوا د گورنر راج لګولو پر د عمل کې د خیبر پښتونخوا د حکومت وایان شفیع جان خپل وینا کې ویل لري چې وفاق گورنر راج لګول غواړي نو د لګوي دوی بیا د دې رد عمل دوی ته بیا د دې رد عمل پته ولګي عوامي نېشنل ګوند هم صوبه کې د گورنر راج مخالفت کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
د جنوبی وزیرستان کانی کورم اوسیدونکو کانی ګورم اوسیدونکو وای چې د سیمې روغتونې غیر فعال دي چې لکبله مجبور دي ناروغان نورو شارونه ته یوسي دوی غوښتنه کوي چې هسپتال دی فعال کړل سي لسیمې ځخه د صوبای سملی غړي یاسف خان وای چې کوشش کوي هسپتال ودانی زر تر زر بشپړه او فعال سي نور حال د اشتیاق مسجد پر ریپورت کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع کنی گورم سیمے اسی دن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دے تانک غیر فعال اسپتال پواجا یہ دسے میں مریضوں نورے ضلعوں تا پتاگ بنے مجبور شوی دی پداغا براکش دے کنی گورم سیمے یو اسی دن کا ہی حامد برکی ویائی
تانک اسپتال یقین دے دا دے 23 22 سال نا جو سو ائی دے ہو مطلب 13 فائنل سو ائی نا دے اس کوئی دے بخش جچا دے کنا دے لگا یا دے سپرا فائنل سو ائی نا دے تیرا سرا اس پاس ڈیرا جوتا بودی دو کنی گورم دے سرا پیگا دو اٹا پر گئی دے پورے سام دے تر تر تانا دے پورے چل گئی دے ڈیرا بودی دو سرا پلا کاے بودی دو نے خاص دا دیر جوتا گیل دے خالق ہونا دا مریضوں بھی ہے تنگے ہاں تر اڑی پتہ اس علاج سہولت نشتا دے اس دے گونا میں نہ دا ہوستا کی چ دا ہسپتال دا نظر نظر فنشی ویلے چ لکے خان کے تا دیر جو تا کی دے آدے معمولی بیماری دے پورا معمولی علاج دے پورا یا ہونا تا پارے یا تنگ دا دی ہاں تر پائی لوکل وتا اس فیسلٹی نشتا دے
تانک غیر فعال اسپتال پواجا دیسی میں اسی دن کی نور مشکلات دے کنی گورم سیمے یو بلو اسی دن کی نا وروئی
شاک برکی دای زره کډیګورم سره تعلق لرو کی ما د کډیګورم شه د میجر سره اسپیټل دای دا ډیر وخت نه باندې دای په دغه شه ډاکټرونو هه څو مشته خلک ته ډیر جوړ تکلیف دای بل دا شه دلته نه بي اچ یو چې شایسته چې مطلب د کوم مریضون بچون وی یا د زنانه وی دا خلک ټانک ته تی یا د ټانک نه دی ای خان ته نو حکومت ته پچار دای د میجر ایم ان ای ته پچار دای ای ایم پی ته پچار دای په دغه باندې اکشن وکړي او زر تر زر دا اسپیټل بحال ویل چې ډیر غریب خلک ته پدا سړو موسم شې چې کوم خلک دلته وېس په کلی ګورم شه پندېږي ا دې غریبی نه پندېږي کاغذ سره چیرې پیسې وای نو او پدې ای خان شه پندې دلای او پټان شه پندې دلای کیچې ته پرچار دوی ته هسپتال باندې ها زر نظر اکشن خو یو ته هسپتال ته ها بحال
مشال ریډیو چې د کنی ګورم تانک غیر فعال هسپتال په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده سیف خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې شه وویل
جوڑی
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې د چارواکیو نه د کنیګورم تانک اسپتال زر فعال کول د پورا بیړوندي ګامونه پورته کول غوښتنه وکړه او دا یې هم وویل چې که اسپتال زر فعال نه کړای شوي بیا یې د سیمې اوسیدن کې په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او سم د خبرونی نیمای تر رسیدلې یو شپږمې بجې سوې د مازیګر د خبرونو لنډیز درور. د خبر پښتونخوا د باجوړ سالارزو کام تر ویجرګي وروسته د پاکستان پرامنیتی د روژه کړی چې د وسلوالو په فعالیتونو د سترګې نه پټوي او د امنیت ساتلو ذمہواري دي پوره کړي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان لکی مروت کرما وبنو کې وسلوالو په بیلابیل بریدونو کې اته امنیتی سرتیري وژلي او ځینې نورې ژوبل کړي دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سویل افریدی داوا کوي چې د پاکستان د تحقیقات وفاقي ادارې اف ای ای پاسپورت بند کړی دی چې لوجه سفر نشي کولای. د پاکستان وفاقي حکومت وايي په ټول پاکستان کې د کډوالو پاتې کیمپونه بندوي. په سرلنکا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله 304 دیش کسان مړه شوي دي. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د خبرونې دوه نیمایي ته راځو. افغانستان ته ځو، بیا به وروسته قبایلي سیمو ته ولاړ شو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په دوحه کې د افغانانو د بشري حقوقو په اړه خپل بحثونه پیلوي. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانی دوحې ته د بینټ سفر ګټور بولي او وایي کولای شي یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې پام د بشري حقوقو وضعیت ته واړوي. بینټ په د دسمبر تر څلورم پورې په دوحه کې له قطري چارواکو، افغانانو او هلته د نړیوال ټولنې له استازو سره جلا جلا بحثونه ولري. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خصو د حقونو یو شمیر فعالان د قطر پلازمینه دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د خصو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې لغړو سره د ښاغلي بینټ لیدنې کولای سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لار هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بینټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو ډلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله پدې مفکوري او پروسې چې روان دي په رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بل فعال فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت باید تکرار او وڅېړل شي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وسیرل شي ترڅو موږ وکولای شو یو مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې به پنځتیز دول بدلون ونه مومي نو لکه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنۍ او لک بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ په دیسمبر لومړی تر څلورمې پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي تر څو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي. وړاندې راغلي چې سیمې ته د بنټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه روانې هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولای، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغاړو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې دا نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته دوحې د دوحې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست د تریزیو علي شیرو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په خاني دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل سوي په لوی پکتیا خوست کې د شخصي سوي ول د قومي مخورو او ځای اوسیدونکو په لوزلو په دوستي بدل سو او قومي دښمنۍ مهم لاملونو په غرونو دشتو شخصي مزکو همدارنګ په قومي مسلو شخړې دي چې لوجدو مدورای سروانی ځای مسولین وایي چې په دې ولایت کې تروسه له شپږ سو ډیره شخصي دښمنۍ ستا. نورحال نجیب الله خیل په دې ریپورت کې راکوي.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 سرویخ کلنه دښمنی د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود رنګ او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرین شاه او حاجی مامور شاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بلتن پکې ټپي شوی وو. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل
دا 15 سالوي خپل چې مونږ دا به ډیر منځ شوی و ډیر تریخ ژوند دی. نه به په ډډه ګرځېدای شي او نه داسې پازو ده او زړه کې به هر ټیم نیولی کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویندې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمانځته شوه نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمن وو. داسې یو لکه خپل لکه خایلوس یو چاپ لوس وو چې یو پله هغه لګې دو هم خپل ځوان ته نقصان وو چې موږ لګې دو هم خپل ځوان ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځه کېدو مخکې حوصله وکړي ځکه د ستونزو هوارول بیا ډیر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه د نوم میاشتو پته شوی هغه دوه نور نفر چې دي هغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې د ډېر اسون خو سر تر سوال یې ډېر وخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا څلوېښت کلو ته رسیدلی.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې په دې خوښول چې د دوی غوښتنه ښکیل لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
په دامانس کې ډېر غوړ زیان رسیدل او څلور کسان مړه شوي یو کس زخمی و او یقیني کدي ځل نه دي ته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړی و او زه به دومره نه واخه شول دومره نه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مکړل دی غوی کې سره ګاډي کړلې دی کومه مینه دې شي ډېر خوان وکړلو
قومي مخاور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ یو سره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي دوی حالې ځلې کوي چې په هر ممکنه طریقه په خوانی دښمنۍ ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي یو تن قومي مخاور حبیب شاه خان ویل
چې میاشتې مخته مقدمو کې یو دغه سې د مړو جوړه وکړه یو فنډ و دی هغې سار مو پټ کړو دغه سې څومره چې موږ ته خدای عمر روښړه ده خپلې حالې ځلې کوو غیر لیدنې څوک ورته یخ
قومی مخور او ځای اوسیدونکو په همکاری یو سلاویا د دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوی او مخکینه یو خېلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ایز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی
زه غلام غوث یم تاسو د مشال رادیو اورئ
د خیبر پښتونخوا په ورګزو کې شمیر مشرانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې تر لاسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو نمونه د څلورم جدول یا فورت شیډول قانون لاندې شامل کړي دي. په دې جدول کې له شاملې دو سره پر خلکو له هیواده بهر د سفر ترڅنګ یو شمیر بندیزونه لګي او ازادي محدودې شي. د سیمه مشرانو وایي پر دغو کسانو په جرګو کې د ګډون او د حکومتي پالیسیو د نیوکو له امله بندیزونه لګول شوي دي. د زمینی انتظامی چارواکي په دې اړه لاڅنې ویلي. تفصیل د ممتاز بنگش په ریپورت کې.
د ورګزو مشرانو د حکومت هغه ګام په سختو ټکو کې غندلې چې لمخې د سیمې پر لسو زیاتو مشرانو او مدني فعالانو د شیډول 4 قانون لاندې بندیزونه لګول شوې دي. د دوی په خبره یاد بندیزونه په هغه مشرانو لګیدلې چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره جرګې کړې وي او د حکومت پر ځینو پولیسو یې نیوکې کړې وي. د ورګزو د حکومت غورځنګ په خونی مشر ارشد الله مشار ریډیو ته ویلي چې تر دې وړاندې هم د سیمې ځینې مشرانو د خیبر ضلع په پښتون جرګه کې چې تیر کال د اکتوبر په 11مه شوې وه ګډون کړی وو او ځایی انتظامی وروسته په 15 مشرانو د شیډول 4 بندیزونه لګولی وو. د وویل چې کله په سیمه کې امنیت خراب شو او مشرانو د دې پر ضد غږ پورته کړ نو د هغوی په حق له هم دغه چلن تکرار شو.
هغه د بعد بیا هله کې امن ډیر خراب شو نو اوس امن پرمختګ د امن اواز څو کوچتی اوس هغه نامې نور هم اوس نور ځوانان نور مشران هغه هم شیډول 4 کې واچولو شو او د دې وجه سره هغه امن او خبره کوي امن اواز کوي امن اواز او د امن خبره نن سبا په قبایلو علاقو په قبایلو سیمو کې یو جرم جوړ شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په ضلع کې د نامنې پر ضد جرګې روانې دي او ځایي خلک د امنیت ټینګښت غواړي. د جمعیت علما اسلام ځایي غړی جوید اورکزی وایي چې حکومت باید د هغو خلکو ملاتړ کړی وای چې د سیمې د امنیت غوښتونکي دي. خو د ده په خبره انتظامیه د دوی په اواز بندیز لګولو هڅې کوي.
کوم خلک څه قوم د پاره علاقې د پاره اورکزو د پاره او امن امان د پر اواز وچتای او د خپل د خلکو حقوق د پر اواز وچتای خپل حق غاړي نو دوی بیا هغه چې د شیډول 4 کې اچي په غوی باندې پابندیانی لګی او د پابندیانی دا بالکل مت نه منزور دي. موږ د خلاف راوځو او موږ د خلاف اواز وچتو. دوی دا کوشش ته کوم خلک اواز وچتوي د خلک مو پر شرای سکون د مدباو کوم.
قاسم اورزی مشارې دوی ته ویلي چې د مشرانو نمونه په شیډول 4 کې اچول د غندنې وړ کار دی. د په وینا حکومت باید د امن غوښتونکو خلکو قدر کړی وي او د هغوی نمونه اله یاد قانون څخه وشتلې وي.
د سو اخنا بیا به د امنی سر پورته کړی دی. د دې بد امنی روکتام د لپاره خلک زئی خلک زئی مشران هغه خپل کوششونه کوي خو ډیر د افسوس خبره ده چې کوم خلک د دې امن راوستلو لپاره د دې بدامنی ختمولو لپاره خپل کوششونه حکومت بیا په هغه باندې هغه نجایزه شیډل 4 کې چې هغه مشران
مونږ د اورګزو له ډیپټي کمشنر عرفان الدین او د ډیویژن کمشنر معتصم بلا سره د دریځ اخیستلو لپاره بیا بیا د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي پکې نشو. بلخوا یو انتظامی چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله، د نوم نه ښودلو په شرط د نومبر په 19مه مشال ریډیو ته ویلي چې انتظامی د سخت دریځ فعالیتونو او د قانون د سرغړونو له امله دا نومونه په شیډیول 4 کې شامل کړي دي او موخه یې په سیمه کې د حکومتي واک پیاوړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 10مه نیټه د زو په غلجو سیمه کې ځایي مشرانو د امنیت د ټینګښت لپاره جرګه وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د بهرنیو سیمو د وسلوالو د لیدل کېدو په اړه ګامونه واخلي. د جرګې له ترسره کېدو وروسته د روانې میاشتې پر 10مه نیټه انتظامیې د 15 مشرانو نومونه په شیډیول 4 کې واچول چې په یاد جرګه کې یې ګډون کړی وو. همدارنګه د نومبر په 16مه نیټه د ورغزو په ډبوري سیمه کې یوه مټر ګوله په یو کور ولګېده چې یو ماشوم په شمول 2 تنه پکې ووژل شول او یو تن پکې ژوبل شو. د پیښې پر ضد خلکو د ډبوري تڼۍ مخې ته احتجاج وکړ او مړی یې هم هلته کېښودل. په احتجاج کې مدني فعال نجیب اورغزی چې د مجبور پښتون په نوم هم پیژندل کېږي تقریر وکړ او د پولیسو د مشرانو په موجودګۍ کې په انتظامیه او حکومت سختې نیوکې وکړې. وروسته د نومبر په 16مه نیټه نامعلومه کسانو چې مخونه یې پټ وو نجیب اورغزی په کوهاټ کې هغه مهال له ګاډي ښکته کړ او له ځانه سره یې بوتلو چې هغه د خپلو ملګرو سره هنګو ته روان و. د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر نواز اورغزی هم په دغه تړاو احتجاج وکړل او ویل چې د نجیب په لادرکۍ کې حکومت لاس لري. حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، ځکه مشال ریډیو په آزاد ډول د نواز اورغزی د تور پخلی نشي کولی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د یخنی موسم په پیل کې سکولونو کې ماشومان تا د کالی اغوندي. د سواد ځینې پلارانو ویلي چې سرکاري او غیر سرکاري ادارو د یونیفارم ترڅنګ د ګرم لباس اغوستو حکم کړی چې د مور او پلار لپاره دا یو مالی بوج دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت په تازه نوټیفیکیشن یا فرمان کې ویلي چې په یخ موسم کې د یونیفارم ترڅنګ د یخنی مخنیوونکي لباس اغوستل اجازه لري. نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
دا یخ موسم شروع کې دوه سره سم په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارو د سکولونو ماشومانو ته د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره ګرم لباس استعمالولو هدایت جاری کړي. د سواد د زده کوونکو باز پلانان وایي چې د حکومت لخوا په یخنۍ کې د زده کوونکو لپاره مخصوص ګرم لباس اچولو رعایت باوجود دوی ماشومانو ته تعلیمي ادارې خصوصا شخصي تعلیمي ادارې د یونیفارم سره یو رنگ جرسي، کوټ، مفلر، پکول او نور ګرم د اغوستو شیانو راوړلو امر جاري کړي چې ورسره دوی د نور مالی تاوان سره مخ شوي. د منګوري کاروباری تن پیسل خان وای
چلا دار حکومت نوٹیفیکیشن کړه هم ده خو پرونوم زم په سکول کې ماشومان ته لګا سوال جواب شوې ده چې تاسو ګری جرسیانی والی دستانی راوړی او د کمی جنې چې د ما یو ماشوم خورزه ده نو هغه ته وای چې تاسو دغه راوړی ده تاسو به کوټ والی ګری کلر کوټ په والی نو مطلب دا لکه ټول کلرونه جدا کل وای چې پلان کې دکان نه براواله هغه په عام مارکیټ کې بیان ملاویږي هغه مخصوص دکان ته بځي او دا هغه مخصوص دکان نه باخلي نو هغه مونږ وای چې کل د صوبایي حکومت دا نوٹیفیکیشن که په دې عمل درآمد وشي نو دا به چې مونږ به ټایم هم بچي، پیسې به هم بچي او لکه غریبي د کاروبارونو دا حالات دلته کې په جمعي کې خاص هم کاروبار نه نو که څوک ځانه مطلب برانډ کې به څوک اغستی شي، څوک به نشي اغستی، څوک به ځانه کباړ کې علي، څوک به ځانه کور کې چېرته کې په کروشا په یو شي بل شي باندې د وړۍ نه جوړی نو مطلب هغه بیا دا سکولونو وال نه مني نو دا
د شریف آباد سوات ناصر عالم وای چې سلور بچی په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي. ماشومانو ته د تعلیمي ادارې لخوا د مخصوص دکان نه مخصوص ګرم کالي اچولو امر جاری شوی. د سره دوی د مشکلاتو سره مخ دي او ورسره د ماشومانو زده کړې هم متاثره کیږي.
کله چې دغه ماشومانو دغو متعلقه سامان نه جرسی وغیرہ نه سکول تفریدي نه سملی تفریدي بار بار والدینو ته کالونه کوي چې را تاسو دا بچیلا دغه سامانونه والی دا اضافي بوج چې په منګ راځي نو دا یقینا چې لکه منګ برداشت کولای نشو. دویم طرف ته د بچو مستقبل دی هغه هم په دو نشو لګولی. منګ صرف اپیل کولای شو چې یاره کم از کم دا سکولونه دي هم د سرکاري سکولونو په شان متفارق یو دغه وکي ورکي چې یاره تاسو کار قسم یونیفارم یي مخصوصا د جمی نه د یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره هغه دې اغوندي چې صرف د یخنۍ نه په بچي او د بیماریانو په ضد کې رانشي.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارې مالک او د خیبر پختونخوا پرایویټ ایجوکیشن نیټورک اتحادیې مرستیال صدر جلیل خان په دا اړه د نومبر په 13مه مشال لري ته ویل چې دوی ته د حکومت نوټیفیکیشن ترلاسه شوی خو دغه د سرکاري تعلیمي ادارو لپاره دی او د شخصي تعلیمي ادارو لپاره پکې په واضحه توګه څه قسمه هدایت نشته.
پراپرلی سرکولر چې کوم ته د پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي د طرفه اوسو نو موږ به از پرایویټ سکول ریګولر پرایویټ سکول اونر اګه د اتارټي نوټیفیکیشن به موږ از ټچ فالو کوو. د کوم هب په هدا پوری چې تاسو د دې نوټ بک کو یا د دې یونیفارم وغیرہ دې خبره وکړه نو دا خو موږ هم زه پرسنلی سترونګلی کنډم کوم. دا بالکل نه په کار ځکه چې موږ ایجوکیشن اس ټو موږ دکانداران یو. موږ په کار دي چې موږ ماشومانو ته فری هند ورکو چې کوم ځای کې هم ځان هغه یونیفارم علی بک علی کاپی علی سټیشنری علی او چې څه ضروریات دي کوم ځینې هغه پوره کولی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د نومبر په 16مه یو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی چې پکې ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته وینا شوی چې د یخنۍ موسم نه بچ کېدو لپاره دی په زده کوونکو مخصوص یونیفارم اچول ضروری نه وي او تعلیمي ادارې دې په زده کوونکو دغه بندیزونه نه لګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د نومبر ل لسم نیټې یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبرې سندرې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له دوه تر دریو او خبرې سندرې خبرونه له دریو تر څلورو بجو په ژوندۍ بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدل شي.
افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو لټړ کېدو راځي د ایران د چابهار بندر لاري پر صادرات او وارداتو تکیه زیاته کړې ده. دا رپورټونه لمخي چې د چابهار په بندر کې تجارتي مالونو د شکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پوزا کېدو او بیا باریدو پر برخو کې ستونځسته خو ایران ډالر ټور کوي چې هواری به هواره به کړی. دا افغان سوداګرو په باور د کراچی لارې د چابهار پر تله لنډه ورزانه د نو چابهار د کراچی بندر ځای نیولای سي. د دې پښتنو جواب د احمد شبر پر ریپورت کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر لاري صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لوی لار جوړ کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دې بندر ته په 500 او 600 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار لاري د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا لمنځه ولاړ او په 1996 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټه چته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول د تلیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپل خاورې لاري د ترانزیت زمینه برابر کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نه شوای کارولی. نو هڅې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې په چابهار کې د پانګونې شمنې وکړې او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او لاغه ځای مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شروابط لرل، خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه څه پاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړی دی. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل
کتا سو په تیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي، امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنټ کرښې پر وښتو د پاکستان د پوز پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو وشل شو. د سیاسي علوم استاد نصر الله سنگزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خراب روابط او طالبان هند ته نشتې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به یو وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به پاکستان ستراتیژیک مختنه ومني. اما شرایط په تیرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه حتی یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا
د کابل او اسلام آباد کړکیچن واړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دیخوا مشته د کراچي بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو که څومره مشکلات په چابهار کې هم وی تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شاغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لارې په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځ مهال او وشت مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانس د طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د اکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لارې د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لارې مونږ مال استولې شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی سمندري د بندر دی هندستان. هغه سمندري بندر دی هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لار ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابي او رستکیږي.
د کراچي بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې له 10 ورځو تر 2 اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لاري سونسي وي له پاکستان سره روابط خراب وي حل لار چره. شاخله حافظي په دې باور دي چې افغانان باید له وی پخواني تجربه استفاده وکړي.
چا کاله د مخه موږ شرکت میوي د قندهار دلودل الته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالټي سره د مثلا د سل تن انار سره 15 تن شپږ تن کنسنتری جوړیدلی او دا ته په الوتکه کې هم د 3 ځکه چې یو تن 15,000 دلار قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوي زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظي په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کیدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واستو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چېرته واستو، اما دا کیدای شي چې دا پیاز وچکو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته واستو، حتی هندوستان ته واستو، هلته هم رواج دي.
که چېرته د افغان سوداګرو ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغېشي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.